امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو سلام زه نو شب آشنایم امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په یوه میاشت کې به خلک وکړی شي چې د انټرنیټ یا آنلاین د لارې د پاسپورت د اخیستلو لپاره عریضه ورکړي د ملګرو ملتونو د اتمی ادارې مفتش وایي ایران د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره په اتمی موافقه عمل کوي او برما او بنگلاديش د روهنګي مسلمانانو بیرته ستنیدو لپاره موافقه کړې
دوه می پښتو خبرونه اوریدو ته مو هر کله وې مقدر مون اوریدونکو د پوره خبرونو لا اوریدو ورسته پر پټونه کې دا هم اوري د ننګرهار هغه سیمه چې داعش له ولکې آزاد شي خلک ورته بیرته راستنه شي
مخکې د داعش وسلوالو په لاس کې و او موږ ډیر تر تنګ موږ د ځنه کاټه کړې به وتلې موږ
ننګرهار کې و ماشومه یو لس کال کې چې د خپل مور سره زندان کې وخت تیرې
زه دا غواړم چې بیرون مور سره مې وزم کړ ته لاشم درس ویم آزاد درس ویم هغه سې عقل زده کوم ډاکټر زنه جوړه
او برما کې د روهینګي مسلمانانو د وځي پاړه هم یو رپورت لرو خو قدر مون اوریدونکو رپورتونه ورسته او سرته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د وی مشتي ازمایښتي دورې نوروسته به خلک وکول شي چې د پاسپورت لپاره د انټرنیټ د لارې غوښتنلیک وړاندې کړي د دې وزارت ویان نجیب ننګیال امریکا غږ ته وویل دا چاره به وکول شي په لنډ وخت کې او اسانه توګه پاسپورت ته د خلکو لاسرسی پیدا کړي ښاغلی ننګیال همدارنګه وویل له دې سره به د جالي او څو ځلي پاسپورټونو اخیستلو څخه هم مخنیوی وشي ننګیال زیاته کړه چې په لومړي پړاو کې به دغه سیستم په کابل کې تطبیق شي او دغې نه وروسته به ولایتونو ته هم وغځول شي د پاسپورت ریاست بیا وایي چې د دوی اداره هر ورځ 4.5 نه تر 15,000 پاسپورټونو پورې خلکو ته توجه کوي د ننګرهار د ولایت ویان اتواله خوګیانی وایي چې بیګا مزګر داعش وسلوالو د چین ولسوالۍ د مامندري په سیمه کې د خپل منځي اختلافاتو له امله د خپلو 15 ملګرو نه سرونه پرې کړي دي او جاسوسونه یې په سیمه کې پراته دي د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عبیدالله شینوري هم ویلي دي چې داعشیانو خپل رهبری شکمنه شوې ده او سرونه یې ترې پرې کړي دي په جلال آباد کې په ځانمرګي برید کې 8 تنه وژل شوي وي امنیتي چارواکي برید د جلال آباد ښار لومړی ناحیې کمپونو ساحه کې د درینور ولسوالۍ د محلي پولیسو د مخکنی قومندان شیخ اکرم د کور مخې ته شوی ده چې 8 تنه پکې وژل شوي او 14 نور زخمیان دي او دا هم نړیوال خبرونه د ملګرو ملتونو د اتمی ادارې مفتش وایي چې ایران د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د اتمی موافقې سره سم عمل کوي د خبر تفصیل د نظرانی یوسف زیناوري
د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر یوکیو مانو نن د دې ادارو غړو هیوادونو ته په وینا کې ویل چې ایران خپل هغه مسولیتونه ادا کوي چې په اټومي موافقه کې ژمنه کړې و د ملګرو ملتونو د دې چارواکي تبصره په غیر مستقیم ډول د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د نظر نه مخالفه ده ځکه خغل ترامپ تیر میاشت د تایید نه کړل چې ګنې ایران په موافقه عمل کوي ایران په دې موافقه کې د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو په شرط منلی و چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي خو د امریکا په کانګرس په یو قانون باس کیږي چې احتمال لري په ایران به اضافي اقتصادي بندیزونه ولګول شي نظرانه یوسف زئی امریکا غږ واشنگتن
او دا هم پاتې خبرونه د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د هغو راپورونو نه وروسته چې د پاپو نیګینی او مانوس په ټاپو کې د پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره د زور نه کار اخیستل شوی د آرامۍ غږ کړی پولیسو نن د پنځشنبه پر ورځ د پاپونیګینی کم په کم کې د پناغښتونکو اوبه خوراکي مواد او نور شخصي شیان ضبط کړل د پولیسو د دې کار نورسته شاوخوا 50 پناغښتونکو کم پرې خوده خو لا هم د 310 په شاوخوا کې پناغښتونکو په کم کې پاتې دي برما او بنگلاديش د روهنګي مسلمانانو بیرته خپل کورونه ته د ستنېدو لپاره یو موافقه لاسلیک کړی ده. برما د موافقه اعلان کړی دی، خو په دې حق لای نور جزئیات نه دی ورکړي چې څومره روهنګي مسلمانان به بیرته خپل کورونه ته ستنې شي او د پروسه به څه وخت پیل شي. د برما مشر آنګ سان سو چی ویلي دی چې د غتړون د هغو روهنګي مسلمانانو د بیرته ستنېدو لپاره لاسلیک شوی چې د راخان دیالت نه بنگلاديش ته کړی شوی دی. میرمن سو چی ویلي دی چې تړون د برما په پایتخت کې د دواړو هیوادونو د کابینې د غړو ترمنځ لاسلیک شو. ملګرو ملتونو د عراق نه غوښتي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره د جګړې پر وخت د بشري حقونو د سرغړونو په حق له تحقیقات وکړي. د خبر تفصیل د شافعي سردار ناوري.
د ملګرو ملتونو یو جګپړی چارواکي د عراق د حکومت څخه غوښتي دي چې د داعش په خلاف جګړه کې د هغو بشري حقونو په حق له تحقیقات چټک کړي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه کړي دي. ملګرو ملتونو همدارنګ ویلي دي چې د تحقیقاتو نتیجه دي د خلکو سره هم شریک سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د 2014 کال راهیسې چې عراقي ځواکونو او ملیشو د داعش په خلاف جګړه پیل کړې، دا سیستسوي دي چې جنگي جرمونه ګڼل کېدای سي. په دغه جرمونه کې د محکمې د حکم پرته د خلکو وژل، په زور خلک کډه کولو ته مجبورول او د ملکي خلکو بندې کول شامل دي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او ورسته خبر دا چې استرالیا نن د امریکا نه وغوښتل چې په آسیا کې د قوي حضور پیدا کړي او هم خیاله همکارانو سره د اړیکې ټینګې کړي. د استرالیا حکومت نن د خپل بهرنی سیاست اعلامیه چې 150 پاڼې د خبره کړې دا او د دې ترڅنګ چې د چین د نفوذ د پراخېدو په اړه یې خبرداری ورکړی دی، په دې هم ټینګار کړی دی چې ډیره محدود امریکا به د اصولي احکامو په نړۍ کې د آزاد خیاله وضعیت لپاره زیان رسوونکي تمام شي. خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د امریکا غاک آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه او رپورټونه واورئ. پاموکي لومړي رپورټ دا والیانو ټولنه د افغانستان د روانې لانجې د هواري لپاره د لوی جرګې د جوړېدو وړاندیز کوي او وایي چې د افغان حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی چې یوازې لوی جرګه ورته مشروعیت ورکول شي، خو افغان حکومت د انانوي لوی جرګې د جوړېدو هڅې د اساسي قانون د غوښتنو پر خلاف بولي. په همدې اکله د اکرام شینواري رپورټ اورو.
د افغانستان د والیانو ټولنه چې اکثره غړي د پخواني جمهوریت حمید کرزي د واکمنۍ پر مهال په یو شمېر ولایتونو کې د والیانو په توګه دنده ترسره کړې، وایي چې د ملي والي حکومت مشرانو هغه سیاسي موافقه چې له مخې دا حکومت جوړ شوی و نه ده عملي کړې، چې ورسره نه یوازې د حکومت مشروعیت تر پوښتنې راغلی بلکې د پارلمان په ګډون د افغانستان نورو ملي بنسټونو مشروعیت ته هم زیان رسولی دی. د دې ټولنې رئیس عبدالجبار تکوان نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان د روانې لانجې د هوارولو لپاره یو شمېر وړاندیزونه شته چې پکې د موقتي حکومت جوړېدل، د حکومت په شانو استفال له وخت وړاندې ټاکنو ترسره کېدل، د اساسي قانون د لوی جرګې جوړېدل او د افغانستان د خلکو د انانوي لوی جرګې جوړېدلو وړاندیزونه شامل دي.
از نظر ما ظرفیتی کې در اونجا مخالفین حکومت باید جمع شوه وجود داشت.
خاګری تکاویل زموږ له نظر یو داسې ظرفیت چې هلته د دولت مخالفین راټول شي به شتون ولري او په پام کې ونیول شي. طالبانو یا د حکومت مخالفانو په وار وار ویلي چې دی حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي. د حکومت په بلنه د اساسي قانون په لوی جرګه کې کاغه هم چته جوړ شي، د حکومت مخالفین ورته مثبت ځواب نه ورکوي. بناین یو ملي اواز باید اوچت شي، یو به طرف اواز اوچت شي چې د افغان ولس اواز وي نه د حکومت اواز.
نه صدای حکومت افغانستان.
هغه افغان حکومت ته هم بلنه ورکړه چې دغه بجې سره یو ځای شي. خاګری تکاویل چې د افغانستان د والیانو ټولنې هدف د اوسني نظام چپه کول نه دي، بلکې دغه پر وینا هدف یې نظام ته مشروعیت ورکول دي.
ما قطع جنگ می خوایم درې کشور.
خاګری تکاویل موږ په هیواد کې د جګړې پای ته رسول غواړو، سول او ثبات غواړو. سول او ثبات لار تر یو چتر لاندې راټولېدل دي، یا د ملي اجماع په نوم او یا هم د افغانستان د خلکو د انانوي لوی جرګې په نوم. زموږ له نظره هر یو چې تاریخي قدامت لري او د افغانستان ستونزې حل کړې وي هغه لومړیتوب لري چې پرې اتکا وکړو. ورته ګوته ونیسو. زمونږ یو وړاندیز د نورو وړاندیزونو پرتله د لویې جرګې جوړېدلو وړاندیز دی.
لویې جرګې عنعنوي کارسازتر نسبت به دیګه.
د والیانو ټولنې رئیس هیله وښوده چې افغان حکومت به دغې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي. خو د افغانستان جمهوریت سیاست د وایان مرستیال د واخان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې اساسي قانون د لویې جرګې د جوړېدو وړاندوینه کړي چې د جوړېدو دپاره لازمې اجرایې هم بیان کړي دي.
د افغانستان د اساسي قانون د 113 مادې د سرحد پر اساس لویه جرګه د افغانستان د خلکو تر ټولو ستر مظهر دی او اساسي قانون یې د دایرېدو جزئیات مشخص کړي دي. زموږ هیله دا ده چې هر خبره مستنده او هر غوښتنه د قانون د لارښوونو په رڼا کې وړاندې شي.
د ښاغلي میناپال د دغو څرګندونو وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې د هغو اشخاصو او ډلو هڅې چې د افغانستان د رواني لانجې د هوارولو دپاره د لوی جرګې په جوړېدو ټینګار کوي د قانون بهر ګڼلې وي. د ارګ اعلامیه کې ویل شوي چې په دې وروستیو کې ځینو افرادو او کړیو د لوی جرګې د رابللو اوازې خورې کړي او همدارنګې د هېواد ځینو ولایتونو ته خپل افراد او اشخاص هم استولي چې هغوی نه یوازې د حکومت رسمي استازي نه دي بلکې عام خلک هم له دوی سره په ناستو مشورو مکلف نه دي. د ارګ اعلامیه چې نږدې یو اونۍ وړاندې خپره شوې پکې د حکومت کارکوونکو ته لارښوونه شوې چې په هغو کړنو کې له ګډون ډډه وکړي چې د اعلامیې پر وینا قانون سره مطابقت ونه لري. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي هم د لوی جرګې د رابللو پر مسله یو خوله نه دي. یو شمېر د جوړېدو ملاتړ کوي خو یو شمېر نور بیا د دغې جرګې جوړېدل د قانون خلاف بولي. د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي که چیرې د جرګې جوړېدلو هدف په افغانستان کې د بحران هواری وي نو بحران خو له تېرو 14 کالو په دغه هېواد کې شتون لري.
زما په نظر باندې دغه کسان چې دغه جرګه یادوي دغه لویه جرګه غوته زه په ډېر احترام سره هغه دلته یوازې بده باندې هغه کوي چې هلته غږ وکړي چې پلانای دی جرګې په منځ کې غږ وکړي چې پلانای دموږ رئیس جمهور او پلانای دموږ رئیس جمهور بس دا موږ بم لاسونه ورسره پورته کړو دام رئیس جمهور او بیا بل هغه وروسته نور جنجالونه راته جوړ شوي وي.
د افغانستان د چارو یو سیاسي کارپو اسحاق اتمر وایي چې هغوی چې لویه جرګه غواړي اکثر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حمید کرزي د واکمنۍ پر مهال په حکومت کې لوړې کرسۍ لرلې چې اوس د افغان حکومت د مخالفو په توګه عمل کوي.
رانا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام اته بجې امریکا غږ آشنا رادیو. زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. یو لس کلنه مینا ولې په زندان کې شپې ورځې تیری؟ په دې اړه هم درته رپورت لرو. قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د داعش ځپل د امریکایي قواو د ترهګرۍ ضد ماموریت یو لوی هدف دی. د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې یو وخت د جنګیالیو پراخ حضور درلود، خو اوس دغه ډله د ډېرو سیمو نه شړل شوې او افغان پوځیان او سیمه ایز پولیس د کلو او بانډو امنیت ساتي. د امریکا غږ خبریاله عایشه تنظیم په اچین کې آزادو شوو سیمو ته ورغلې او د داعش د حاکمیت وروسته له ولسي خلکو وضعیت یې له نږدې کتلی دی. په دې اکله د راپور ژباړه درته احمد شکیب دوست وړاندې کوي.
دلته ماشومان د بهرنیانو په لیدو خوشاله کیږي. یو کال مخکې دا ممکنه نه و چې څوک دې په اسانۍ له یو بهرني سره وګوري یا ور سره خبرې وکړي.
مخکې د داعش وسلوالو په لاس کې و او موږ ډېر تر تنګ و. موږ دې ځنه کاټې کړې وې وتلي و. موږ دلته زموږ ژوند ډېر ګران و. پنځم میاشتې وشوې چې بس موږ دلته راغلي و. زیاته
کله چې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې داعش جنګیالیو ډېر نفوذ درلود، نو په اچین کې دا کله د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې نه و.
Two years ago when our team came here
dwa kala mahke kala che zmung hamkaran dalta raghli wo no da posta da afghan hukumat aw daish jangyalay tarmains sarhadi karkhawa dalta bayad da marmai izzat motaro sara raghli wai aw da dagu diwaluno tarsha usidli wai zaka che da nishan wishtun ko lakhwana da wishtal ke do wira maujuda wa
da zalmu yu kulita po motar ke ulad د لارې په اوږدو کې مو داسې کورونه ولیدل چې د ناټو په بمباریو کې ړنګ شوي دي. د دې سیمې بازار کوچنی دی او یوازې پکې دوه درې دوکانونه خلاص دي، خو ژوند ورو ورو عادي حالت ته ګرځي. تاسې وینئ چې ښځې بهر ته راوځي. دا کار د داعش د حاکمیت په زمانه کې امکان نه درلود. اوس خلک یوازې ژوندي پاتې کېدو ته نه، بلکې د ژوند نورو اړخونو ته هم پام کوي.
داعش ته تګ نه وروسته خلک ډېر زیانمن شوي. دلته دوی چې دی د سیاحت په باره کې مشکلات لري، تعلیم په باره کې مشکلات لري، او بل ډیره مهمه خبره ده چې دلته زیاتره خلکو کورونه وران شوي، نو د بیا ودانول یا د ریکنستراکشن په باره کې باید چې دوی ډیره موږ سره مرسته وکړي.
جنگی الوتکې د دې سیمې د پاسه راګرځي او موږ ته دا را په زړه کوي چې په یوې جنگي سیمې کې یو. دلته کله ناکله د چاودنې غږ واورېدل شي، بیا ولیدل شي چې له یوې سیمې څخه لوګي پورته کیږي. که څه هم حکومت پرمختګ کړی دی، خو د دې څرګندې نښې هم شته چې جګړه لا پای ته نه ده رسیدلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو به اوس د یوې زندانې میرمنې د لور کیسه واورئ چې په زندان کې 18 کلنه شوه خو تر اوسه یې بهر نړۍ نه ده لیدلې. دا کوچنۍ د ننګرهار په مابس کې له خپل مور سره ژوند کوي او غواړي له دغه څلور دیوالونو نه بهر د انسانانو ژوند وګوري. ذبیح الله غازی ورسره خبرې کړي او کیسه یې په ګډه اورو.
زما پلار قتلونه کړي ول، بیا مې مور مې پکې بندې شل، ورور مې او پلار مې بندې شو، بیا مې پلار او ورور مې مړه شل، مور مې همدلته ما سره رسېدلې، زه به پیدا شل ما بس کې غټه شم.
د خپلې ابۍ په خوا کې ناستې معصومې پر اعدام محکومه مور د دار لپړې بچ کړه، خو 18 کلنه مینا په ټول عمر یو ظلم د زندان له څلورو دیوالونو ونه وتله. اغلا د مور په نسوه چې پر پلار اورور کاکا او موري د ویشتو کسانو په قتل کې د لاس لرلو په جرم د اعدام پریکړه وشوه. دا نور ور بیل شوی سزا ولی د خود مینا مور شیرینګوله پاتې شوه، ځکه د نازګی دلی لور د بچاو لپاره عمری قید زندان کې کیوته. وړکۍ مینا وایي نه پوهیږي چې د دې لوی کلا د باندې انسانان څنګه ژوند کوي.
غټرمان مې دارې چې بیرون ته وزم مور سره مې
بلا هیلې ورسره دي.
زدا غواړم چې بیرون مور سره مې وزم کړته لاشم، درس ویم، آزاد درس ویم، هغه سې اقلی زکم ډاکټر ځان نه جوړه.
خو پښتنه داده چې مینا ولې د زندان لکلانه نشي وتلې، په داسې حال کې چې زندانی ابي په برکت ژوندې پاتې شوي.
اول د بیا ما اشرف غنی پانسی کې بیا د لور زمانه جدا کې پدې چې ما ام دې باندې زما خپل زندگی بچا شوی، د زما خپل حیات ام دې باندې زم دې باندې دلته جون کوم چې دا ما سره نه چې یو ثانیه ام راته وای که تاسو وای او نوې ز خپل ځان پانسی کوم.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي، اوریدلې مهروي.
د بشری حقوقو د څار ډلې نن د متحده ایالاتو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي په میانمار کې د روهینګیایي مسلمانانو پر خلاف د تاوتریخوالي یوه قومي تصفیه اعلان کړې ده. متحده ایالاتو دغه پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې د میانمار سلګونه زره روهینګیایي مسلمانان په ګاونډ هیواد کې د مهاجرت سختې شپې ورځې سبا کوي. د همدې موضوع تفصیل درته زموږ همکار په رپورټ کې وړاندې کوي.
دا سی چارو لپاره د بشری حقوقو د څار د ډلې مرستیال رئیس فیل رابرټسن نن په بینکاک کې د متحده ایالاتو د دې اعلان هرکلی
وکړ.
امریکایان بالاخره په دې اړه د نړیوالې ټولنې له توافق سره یو ځای شول، هغه نړیوال توافق چې ملګري ملتونه او نور سازمانونه یې په اړه خبرې کوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې امریکا په دې اړه څه کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د راخین په ایالت کې د روهینګیایي مسلمانانو پر خلاف تاوتریخوالی د دې وړتیا لري چې قومي تصفیه وبلل شي. ښاغلی ټیلسن وویل له هغو کسانو سره باید حساب وشي چې د تیریو مسؤلیت لري او امریکا وروسته ښایي ځینې بندیزونه پرې ولګوي. د امریکا لخوا دغه اعلان نن پنجشنبه د میانمار د لوی ښار یانګون په لارو کوڅو کې وغندل شو. د میانمار زیاتره وګړي چې بودایي مذهب دي د پوځي اقداماتو ملاتړ کوي، هغوی له روهینګیایانو کرکه لري او بنګلادیشیانی ګڼي.
زما په نظر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر بیان یو طرفه دی، هغه زموږ په چارو کې لاس وهي.
خو د سیاسي چارو یو شنونکی چې په خوا یو سیاسي بندي وایي چې د ټیلرسن خبرې به هرومرو په ځانګړي ډول په لوړپوړو پوځیانو یوه اغیزه ولري.
They will have to take it seriously.
امریکا به دا موضوع جدي وګڼي ځکه چې یو ځواکمن هیواد دی. کله چې ټیلرسن ولاړ نو داسې احساس موجود و چې ګڼي له هغه سره چل وشو او د انساسوچی تر اغیزې لاندې راغی، خو هغه په حیرانوونکي ډول یو سخت عکس العمل وښود.
بلوری ته د تیرو درې میاشتو په موده کې له شپږو زرو زیات روهنګیایي مهاجرین د میانمار او بنګلادیش له پولیس سره نږدې په یو سیمه کې اوسیږي.
Actually we have no intention
موږ د بنگلاديش لوري ته نځو ځکه چې موږ د میانمار وګړیو. موږ یو موقتی موډل لپاره دلته پاتې کیږو چې په میانمار کې خپل ځانونه له وژلو او ځورونو خوندي کړو.
د روټرز خبری اژانس د یو تازه ریپورت لمخې بنگلاديش او میانمار نن د هغو سوونو زرو روهنګیایي مهاجرینو د ستنېدلو په اړه یو تفاهمنامه لاسلیک کړه چې بنگلاديش ته یې تیښته کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. نن په امریکا کې د تھانکس گیوینګ یک شکرانه ورځ ده او په ټول امریکا کې عمومي رخصتي ده. په دې ورځ امریکایان د خپل کورنۍ سره یو ځای کیږي، فلمر او ډول ډول خواړه پخوي او په یو دسترخوان کینی. موږ دلته د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د یوې افغان میرمنې شفیقی کاکر سره مرکه کړې چې افغانان دا ورځ څنګه لمانځي. هغه امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل:
زه به اول ټولو دوستانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، چون دغه ورځ ټول امریکا کې رخصتي ده او د تھانکسګیوینګ په نوم د شکرانې په نوم باندې دا رخصتي ده. خو ټول افغانان دا د یو مذهبي ورځ په توګه نه مانځي، او هڅوک چې مانځي دا یو رواج په حساب او بل چون رخصتي ده ټول رخصت دي، و هر ورځ کارونه دي کارونه دي، نو په دې ورځ چې رخصت دي نو د دې ماشومان او خپلوان او فامیلونه ټول سره راټولېږي او یو د زړه او دا مهمه نه ده چې ما فلمر پخې او کار شي پخې خپل افغاني ډوډۍ پخې سره دا ورځ په ګډه تیری او په خوشاله سره.
تاسو خپل شفقه جانې چې دلته په ویرجینیا کې اوسېږي، تاسو فامیل ټول سره یو ځای کیږي، اولادونه ټول سره یو ځای کیږي، څه په خیال کې دي چې شي باید پخې؟
بله، و موږ هم غواړو چې سره یو ځای اوسو، په دې چې دغه موږ ماشومان چې هغه په ښوونځي کې دي او مشران او کشتان ټول رخصتي ده، عمومي رخصتي ده، نو په دې نوم چې موږ سره راټول شو دغه ورځ په خوشحالۍ سره تیر کړو. هغه خپله کوم افغاني ډوډۍ ګانې پخوي او څوک امریکایي پخوي، او موږ هم غواړو همدا خپله ډوډۍ سره پخه کړو او دا څو فامیل چې موږ خپلې سره په ګډه دغه ډوډۍ سره وخورو او خپله خوشحالي ترسره کړو.
شفیقه جانې، امریکایان خو په دې ورځ باندې فلمر پخوي او ډول ډول نورې غذاګانې هم ورسره پخوي، ډول ډول خواږه شان ورسره پخوي. تاسو فلمر پخوي په دغه ورځ باندې افغانان په خاص ډول؟
بعضې افغانان پخوي او بعضې نه پخوي، نو دا وایم چې د دې یو مذهبي ورځ ده. ما زه چې پوهېږم افغانان د مذهبي په توګه نه مانځي، او خپل امریکایان هم پخوا چې دغه ورځ مانځله مذهبي وه. ما هم اوس چې زه ګورم 100% به مذهبي مانځي او نور ټول یو رواج په توګه مانځي.
بله، شپه دوکانو کې خو اکثره فلمرغان خرڅېږي او بیخي په دغه ورځ کې ډېر د فلمرغانو بازار تود دی. نو بله، نو که تاسو راته وایاست چې په بازارو کې یا په دوکانو کې حلال فلمرغان هم خرڅېږي؟
بله، و موږ خپل دا نن فلمرغه اخیستی ده او پخ کړی ده، حلال ده، چون ټول دوکانونه حلال غوښه چې خرڅېږي د افغانانو پاکستانیانو، نو هم هغه فلمرغ هم حلال راوړي او ټول مسلمانان یې اخلي.
څه ډول پخېږي فلمرغ؟ امریکایان خو په یو بل خاص ډول پخوي چې تاسو یې څه ډول پخوي؟
زمونږ هغه بعضې لکه خپله مسالې پکې خپل اچوي او هغه اخته کوي چې لږ ښه نرم شي، او بیا په داش کې د دو ساعتو دپاره یا د دېو ښه کباب شي او بیا یې راخلي سره د نورو ډوډۍګانو سره یې دوشي جات کوي.
ښه، یعنی د دې سره خو نو معلومداره نور افغاني غذاوې هم سره
دا خو د افغانانو غټ مرض ده نو چې خپل افغاني ډوډۍ ونه خوري.
بله بله ډېرشه ډېرشه شفیقه جانې، هوا ډېره سړه ده، تاسو معلومیږي چې او امریکایان په دغه ورځ باندې دلته اوږده رخصتی ده چې لانګ ویکند نومیږي، نو دوی د یو ځای څخه و بل ځای ته سفرونه کوي و نور سټیټو ته سفرونه کوي. افغانان هم په دغه ورځ دغه سفرونه کوي، ولې خو دوی هم کارونه کوي.
هم دلته اوسیږي او هم دغه ملک کې اوسیږي او قانون هم دا رخصتی هم ده، نو نور وخت یې نشي کولی ټول کارونه ته ځي، مکتبونه یې نشي کولی که چېرته خپل فامیل نږدې پلار مور یا اولادونه لري، نو دوی هم همدغه کوشش کوي چې دغه دوه درې شپې خپل فامیل سره تیرې کړي، نو سفرونه کوي. او دا اوس پرون چې ما کتلې بیرون زه تللې وم چې په دغه رقم لارې بندې وې چې ډېر بې اندازې چې د موټرو ترافیک او رش څخه ډېر وو.
بله رښتیا هم
موږ مشر خپل پلار مې د خدای دې روغ لري راته، موږ ټول دا خویندې ورونه زو خپل پلار کره راکولي کوچاره
بس تاسو ته ښه ورځ غواړم، کور مو ودان، خدای دې ژوند دی لره.
د
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د کندز زیات شمیر خلک د ژمي لپاره لیلامي ګرم کالی اخلي. دوی وایي چې نوی وارد شوي لباسونه کیفیت نه لري او زر خرابیږي. په همدې اکلا د ګلرحیم نیازمن رپورټ اورو.
په قندز او بغلان کې ښکاریان د ښکار للارې د کورنۍ د نفقې د پیدا کولو هڅه کوي، خو د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي چې د زهري موادو په ذریعه د مرغیو د ښکار کولو له امله د ځینو مرغیو نسل مخ پر کمېدو دی. د بغلان د چاپیریال ساتنې مسؤل نورالله امینی وایي چې په بغلان او شاوخوا ولایتونو کې د ساچ، قزلاق او نورو مرغیو نسل په دې خاطر مخ پر کمېدو دی چې ښکاریان یې د زهري موادو په ذریعه وژني. هغه وایي چې قزلاق او ساچ هغه مرغۍ دي چې د اوړي پر وخت هغه ملخان خوري چې شنه شوي فصلونه خټکی، پومبه او غنم له منځه وړي.
اکثرا پرنده های نایاب و کمیابی که در یک کشور زندگی میکنن و وا یک رول بسیار مهم و حیاتی را بر یک جامعه دارن. نسلشان در
حق مرغی چې په دغه ځمکه کې ژوند کوي د زهر په ذریعه ښکار جریان لري او د دغه ښکار لوجه د مرغیو نسل مخ پر کمی دوده. په بغلان او قندوز کې یو قزلاق او ساچ په بازار کې لسو افغانۍ نیولې تر 1500 افغانۍ پورې پلورل کیږي او هر ښکاری په سلګونو مرغی ښکار کوي چې لامل یې په سیمه کې د دغه مرغیو نسل کم شوی دی. نورالله امینی وایي چې دوی د بغلان په مختلفو سیمو کې ښکاریانو نه ژمنه اخیستې چې نور به د زهرو په ذریعه ښکار نه کوي.
توسط زهر پرنده ها را از بین میبرن و دوباره میارن در بازار به فروش میرسن. در یک کشوری که ملخ تعدید میشه یگانه پرنده ای که
ښکاریان د زهرو په ذریعه مرغی ښکار کوي او په بازار کې پلوري. په هغه سیمه کې چې د ملخانو تر تهدید لاندې وي ساچ او قزلاق هغه مرغۍ دي چې د دغو ملخانو مخه نیسي او که د دغو مرغیو نسل له منځه لاړ شي خلک به د ملخانو له لاسه له فصلونو څخه حاصل وانخیستلی شي. نوموړی وایي چې که دوی څوک د زهرو په ذریعه د ښکار پر وخت ونیول نو عدلي او قضایي ادارو ته به یې وروپیژني. د زراعت ریاست د حیواني محصولاتو د کنټرول مسؤل ډاکټر عبدالجبار وایي چې د شوو تحقیقاتو له مخې په بغلان او شاوخوا ولایتونو کې د مرغیو نسل مخ پر کمېدو دی.
تحقیقاتی که شروع شده نسل پرندگان کم هم شده، چون اینا را که وقت شکار میکنن از یک دوای به نام ملاتین استفاده میکنن.
د شو تحقیقاتو لمخې د مرغیو نسل مخ پر کمېدو دی او ښکاریان د ملاتینو په نامه د یو ډول زهري موادو په ذریعه مرغی ښکار کوي او څوک چې له دغو مرغیو څخه استفاده کوي د زهري کېدو په نامه پر یو ډول مرض اخته کیږي. د قندز یو تن ښکاری چې له نومه اخیستو ډډه کوي وایي چې له کلونو څخه د ساچ او قزلاق ښکار کوي. هغه وایي مرغۍ په دام کې نیسي او د زهري موادو په ذریعه یې ځکه نه ښکار کوي چې بیا یې غوښه زهري کیږي. نوموړی وایي چې په اونۍ کې له 1500 څخه تر 1000 مرغیو پورې نیسي او په بازار کې پلوري او له همدغې لارې د کور نفقه پیدا کوي. په قندوز کې یو شمیر خلک په سیندونو کې کبان هم د زهري موادو او د بمونو په ذریعه وژني چې له امله یې واړه کبان چې د خوراک نه وي هم وژل کیږي او ورو ورو د کبانو د کمبود سبب کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر مولا اوریدن کو په کندز کې مو د ښکار پاکه د ګډهیم نیازمن رپورت واورید چې ښکاریانو څخه پکې هیله شوې چې تر څو په ښکار کې له زهرونه کار وانخلي. په همدې سره د امریکا غږ آشنا راډیو دوهمه خبري پښتو خپرونه پای ته ورسېده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خپرونه اوري. تر بیا خدای ملشه.